اتبجی شوی درنو اوریدون کو سلامونه اسمت ساروانیم پا دیخ پراونه که چه ده می رحمت ساپی پا تخنیکی همکاری اولندی کیشی ده موضوعات اوریده ایشی نن پا اسلام آباد که ده افغانستان پا عرد اسلامی همکاری سازمان غونت جوریجی طالبان لدی غونتی چه هیدل داری؟
در افغانستان ده پارا دمرست و یه سندک جور سید
پر کنر ده پاکستان لراکیتی بریدون و روست ده طالبان و غیاند وی؟
کنر که ده راکیتون درگی دو قضیه مگه جزینی ولی پاکستانی اخصار خلا بیا شریک سیسی ده ولی تکراری که ده موضوع
سر لنن چخه ده کابل ده پاسپورت دفتر پرانیستر کیشی خود ده اداری رئیس وی؟
د پاسپورت هغه درانه غوښتن کی چې آنلاین فرمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوی وو د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي
په خوست کې
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کول ان شاء الله د نن ورځې نه وروسته به دغه کلینیکونه ټول بندیږي
د دې حضور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان د غونډې په درشل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست نړیوالو مؤسسو ته ډاډ ورکړ. سعودي عربستان وایي افغانستان ته په بشري مرستو بار دوی الوتکې لیږلې دي او د بغداد په امنیتي زون کې د امریکا د سفارت لور ته توغندي ویشتل شوي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې پیلېږي. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په وړاندیز جوړیږي د 50 اسلامي هیوادونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې په درشل کې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل نړیوالې مؤسسې له کوم خنډ پرته په افغانستان کې فعالیت کولی شي. امیر خان متقی دا خبره په اسلام آباد کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لاستازو سره د کتنې په بحال وکړه او ویویل طالبان دغو مؤسسو ته ضمانتونه هم ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکزی هم پرون وویل د امریکا په څیر هیوادونه مسؤلیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکوي. طالب چارواکي داسې مهال د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو مرسته غواړي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی. ډیر ځوانان د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر ملي لوبډله په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته روانه شي. دا سیالۍ روانه ونی یعنی د دسمبر په 23مه پیل شي او د همدې میاشتې په 1/3مه پای ته رسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله خپل لومړی لوبه د دسمبر په 23مه یعنی د راتلونکي پنجشنبه په ورځ له پاکستان سره کوي. د افغانستان دوهمه لوبه د دسمبر په 15مه له متحده عربي اماراتو او دریمه هغه د همدې میاشتې په 20مه نیټه له هند سره ده. په آسیایي جام سیالیو کې ټول ټال 8 لوبډلې ګډون لري. د افغانستان تر 1900 کلونو کم عمره لوبډله له اماراتو وروسته ویست انډیز ته ځي چې هلته د کرکټ د 19 کلونو په نړیوال جام کې ګډون وکوي. سعودي عربستان وایي پرون یې په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولیږلې. د سعودي عربستان د رسمي سرچینو له راپور سره سم دا څه باندې 15 ټنه بشري مرسته د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو د مرکز له لوري افغانانو ته استول شوې ده. سعودي تر دې وړاندې هم په 4 الوتکو کې خوراکي مواد او خیمې افغانستان ته لیږلې وې. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له پرونۍ مرستې سره تر اوسه پورې افغانستان ته ټول ټال 1 ویټنه مرسته لیږلې ده. روسیه ویلې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې 4 میاشتې وروسته هم نږدې 200 کسان له افغانستانه ایستلي دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل درې باروړونکي الوتکې چې 200 کسان پکې سپاره وو پرون په چکالوفس کې پوځي اډه کې کښېناستې. د وزارت په وینا دغو الوتکو د روسیې لخوا کابل ته بشري مرستې ورسولې او په بیرته راتګ کې دا کسان له ځان سره راوستل. د روسیې پوځ د اګست میاشتې له وروستیو راپدې خوا اویا تنه له افغانستان ایستلی دی. د طالبانو له وقت رسیدو وروسته یو شمیر هیوادونه هغه افغانان باسي چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی د پوځي او سیاسي ماموریتونو په برخه کې همکاري کړې ده. د پاکستان په بندري شهر کراچۍ کې د بدرفیا چټلو اوبو په سیستم کې د غازو چاودنې لښتلژه 12 کسان وژلي او یو لس نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان د پولیسو یو ویندوی سوهیل جوخیو ویلي چاودنه داسې مهال شوې چې د یو بانک تر ودانۍ لاندې د چټلو اوبو په سیستم کې ډیر غاز ټول شوی وو. د قوي چاودنې د ایچ ای ایل بانک یو ودانۍ هم نړولې ده. د کراچۍ په روغتون کې یو ډاکټر صابر میمن ویلي دوی ته لس مړی او جر لس ټپیان ورول شوي چې د دریو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د پولیسو یو مسؤل بیا ویلي چې دوه تنه ټپیان په روغتون کې مړه شوي چې ورسره د وژل شویو شمیر 12 ته ورسید. د کراچۍ د بدرس سیستم تر ډیره په غیر قانوني او غیر معیاري ډول جوړ شوی دی. د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار یک شنبه د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګیدلې دي. عراقي سرچینو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ځینو عراقي رسنیو ویلي چې په سفارت کې موجود توغندي سیستم ضد سیستم ځوابي گزار کړی او یو راکټ په هوا کې شنډ کړی، خو بل سفارت ته نږدې لګیدلې دی. د بغداد په زرغونه امنیتي ساحه کې له دې راکټي بریده وروسته د خطر زنګ ووهل شو او د سیمې ته تللې لارې بندې شوې. دا برید له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د ایران پلوه شیعه ملیشو له لوري د ټاکل شوي مهلت د پای ته رسیدو په درشل کې شوی دی. دغو ملیشو ویلي وو چې که امریکایي پوځیان د دسمبر تر 1 له عراق ونه وتل، پر هغو به بریدونه وکړي. او مسکو وای د پرانیستو اسمانونو له تړونو یې رسمن وتل نهایی کړی دی. دا تړون په 2002 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. دا تړون لاسلیک کوونکو ته اجازه ورکوي چې یو د بل پر فسا غیر وسلوال څارونکو پروازونه وکړي. د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې روسیا د دغه تړون په ښکاره سرغړونه تورنه کړې وه. امریکایي ادارې هغه مهال ویلي وو مسکو د ګرجستان سرحد ته نږدې د کالینین ګراد پر فضا او د چیچنیا د شمالي قفقاز په سیمه کې پر الوتنو محدودیتونه لګولي دي. امریکا هم د 2000 کال په نومبر کې له دې تړونه ووتله. اوس مهال درې دېرش هیوادونه د دې تړون غړي دي. زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي اوري. اته بجې او اته دقیقې شوې. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو. دا پروګرام پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی و. اسلام آباد نن د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د فوق العاده غونډې کوربه دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورسید. د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره غونډې ته د امریکا، روسیا او جرمني استازي هم بلل شوي دي. تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
د طالبانو حکومت هیله لري چې د اسلامي هیوادونو له نننۍ غونډې به په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې ښه لاسته راوړنې ولري. د اسلامي هیوادونو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډه د سعودي عربستان په نوښت او وړاندیز د اسلام آباد په کوربتوب ترسره کیږي. غونډه کې د افغان پلاوی مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. متقی پرون اسلام آباد ته رسیدو سره هممهاله پاکستانی رسنیو ته وویل
دغه وختونه دا یو څه دی کانفرنس کې د افغانستان لپاره د مرستو یو وجهي صندوق جوړ شي. همدارنګه د افغانستان سره نارمل اړیکې بیا فعال او ژوندۍ شي او موږ د دنیا د معاملات سره شته شو شي. چونکه په افغانستان کې له 1975 کال وروسته یو داسې اسلامي مستحکم حکومت راغلی چې ټول افغانستان باندې حکومت لري او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد باندې استعمال کړي.
د اسلامي همکارۍ په سازمان کې وی سرچینه ازادي رادیو ته ویل د غونډې پای کې به یو غاډه اعلامیه خبره شي چې بشري او سیاسي برخې به ولري. د سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکه بلې نه غوښتل نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته زیاته کړه په بشری برخه کې به د اسلامي همکارۍ او سازمان له نړیوالو وغواړي چې افغانستان سره بیړنۍ بشری مرستې وکړي او د همدې میاشتې تر پایه به د اسلامي پراختیا بانک د افغانستان د مرستو وجهي صندوق فعالوي. د سرچینې په باور په سیاسي برخه کې به له نړیوالو وغوښتل شي چې د افغانستان په تړاو نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي، د افغانستان شتمني آزاده کړي او له طالبانو به د ټول شموله حکومت غوښتنه تکرار شي، داسې حکومت چې ښځې او نجونې هم پکې وي. دا سرچینه وایي لومړیو کې تمه دا وه چې ځینې اسلامي هیوادونه به د غونډه کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او یا به لږ تر لږه له طالبانو سره د تعامل او کابل کې د سفارتونو د پرانیستو خبره کوي، خو سرچینه اټکل کوي چې دا کار اوس لپاره ممکن ونه شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د نورو اهدافو سربیره دوی له غونډې غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ومني.
اول په سیاسي برخه کې د افغانستان نوې حکومت باید په رسمیت ومنل شي او نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په اصولو ولاړ مناسبې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شي. دوم د افغانستان خلک د نوې له جنګ راوتلي حکومت ته اړ دي، ځکه دلته ټولې زیربناوې له منځه تللي، خپل تولیدات متاثر شوي دي. دا ټول یو همکاري حکومت ته ضرورت لري، یو انساني موضوع هم د پاینال کې، یو اسلامي موضوع خو بله شکه ده. دریمه موضوع داسې په دوامداره شکل افغانستان سره د مرستو هیره منځ ته دلته افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وشي. افغانستان یو فقیر ملک نه ده، په اصل کې ډېرې زیربناوې لري.
د اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې او جرمني استازي هم غونډې ته غوښتل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا استازي توماس وست پر خپل ټویټر پاڼه ویلي خوښ دی چې د دې غونډې لپاره په اسلام آباد کې دی او نوموړي د غونډې جوړېدل پر وخت او مهم نوښت بللی دی. د اسلامي هیوادونو غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. مرسته کوونکو موسسو ویلي که نړیوال غواړي چې افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي، نو همدا اوس باید لاس په کار او خپلې بشري مرستې دغه هیواد ته ورسوي.
پاکستان نن په داسې حال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د ټولولو د کانفرنس کوربتوب کوي چې د کونړ اوسیدونکي وایي د پاکستان پوځ یو وار بیا پر دې ولایت د درنو وسلو ګزارونه پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي چې اوسنی حکومت شاید له پاکستان څخه د دې حملو د مخنیوي لپاره اقدامات ونشي کړی. نور حال په دې راپور کې
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري د راکټونو د توغولو په اړه راپورونه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د کونړ ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي دي. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو پر سیمو د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د توپونو په دې ډزو کې یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي پکې تلف شوي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه جدي نیولې، پاکستاني افسر سره بیا شریک شي چې دا ولې تکرارېږي، دا موضوع ورته عامل دي، دې موضوع به پیدا کوو زموږ لاټه روان.
بلخوا راپورونه وایي چې د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ په چوګام کلي کې د پنجشنبې په ماښام د ډرون برید هم سوای چې د ځایي اوسیدونکو په خبره پکې مرګزوب لنه دا وښتي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د ډرون د برید د چا لخوا سوای، خو د فرانسې خبری آژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله راپور ورکړی چې یو مشر د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټه الوتکې له برید روغ وتلی دی. په راپور کې د پاکستانی طالبانو د تحریک له قوله ویل شوی چې د برید هدف مولوي فقیر محمد و، خو د برید پر مهال په سیمه کې نه و موجود. د پاکستانی سرچینو په خبره د چوګام له کلي څخه پاکستانی طالبان د خپلې اډې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسوي خبری آژانس ته ویلي چې دا ځمکنی برید دی او له ځمکې څخه ځمکې ته د توغول کېدونکي راکټ په وسیله سوای دی. په کونړ، نورستان او پاکستان ته نږدې نورو ولایتونو او سیمو کې د پاکستانی پوځ له لوري د راکټونو د توغولو مسله نوې نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان په خاوره ورته حملې کېدلې چې ډېر کله به یې په غبرګون کې په کابل کې د نوموړي هیواد سفیر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل کېده، تر دې چې وخت ناوخته به له همدې عمله پاکستان سره سیاسي اړیکې هم ترینګلې کېدلې، خو لا هم دا راکټي حملې پای ته نه دي رسیدلې. دا چې پاکستان والی دغه ډول همری جاری ساتي او څنګه یې مخه نیول کېدای سي، د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان د خپلو ستراتیژیکو ګټو او د افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړلو په تیرو شلو کلونو کې دا ډول حمله کوي. له دې ډلې افغان پوځي کارپوه او په المان کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل،
پاکستان همیشه دا غواړي چې په دغه سرحدي سیمو کې د دوی فشار محسوسي، همیشه دا بنحیث یو وسیله د فشار هم د افغانستان په دولت، هم په هغه قومونو باندې چې په دغه سیمو کې اوسیږي، او هم په هغه ډلو چې د دوی مخالفین دي. مخ هغه وخت نیول کېدی شي چې په افغانستان کې یو ملي حکومت رامنځته شوی، داسې حکومت چې هغه پاکستان سره خپل ګټې او منافع تعریف کړی شي.
ښاغلی اتمر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ته به دا سخته وي چې د پاکستان مخه ونیسي، ځکه په خبره یې د دوی د حکومت په جوړښت کې د پاکستان لاسوهنه واضح محسوسه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې تل دا ډول راپورونه رد کړي دي، هغه څه چې افغانان به یې لا قهرجن کړل.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن یک شنبه په کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیا پیلېږي. د پاسپورت ریاست رئیس پرون په یو خبري غونډه کې ویل د جدي میاشتې تر 22 نیټې د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته په کابل کې د پاسپورتونو غوښتنې نه منل کیږي. د افغانستان په غنو ولایتونو کې د پاسپورت دفترونه له سمودي رئیس پرانستل شوې دي. د پاسپورت رئیس وویل چې د پنځشنبه په ورځ به یوازې د دوی د حکومت غړیو او ځواکونو ته پاسپورتونه توزیع کیږي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د پاسپورت ادارې مشر عالمګل حقانی وویل، هغه کسانو ته چې د تیر حکومت پر مهال د پاسپورتونو د اخیستلو لپاره په آنلاین ډول فورمې ډکې کړې وي او پیسې تحویل کړې وي، لومړیتوب ورکول کیږي. د نوموړي په خبره دا خلک کولی سي د نوبت له مخې د قانوني چارو د مخ ته وړلو لپاره د ریاست ته مراجعه وکړي.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فورمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو، کولای شي چې د لیندې د میاشتې په 28مه نیټه چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي او بی بایومتریک او نور قانوني کارونه ترسره کړي، او نور د فورمې آنلاین والا باید د دوشنبه د ورځې څخه د ذکر شوی جدول د مخه مراجعه وکړي.
د ښاغلي حقانی په خبره د دغه ریاست د پنځشنبه ورځې کار یوازې د طالبانو د حکومت غړو او ځواکونو ته ځانګړی سوای دی. عالمګل حقانی خبرداري ورکړ چې کمیشن کارانو او سرغړونکو کسانو سره به جدي قانوني چلند وسی. په تیرو څلورو میاشتو کې دوه ځلې د کابل د پاسپورتونو د ویش لړۍ بند اسوه، چې آن په دې موده کې ناروغانو او محصلینو هم ونه سوکړای چې د اړتیا پر مهال پاسپورتونه ترلاسه کړي. په دې اړه مخکې ډیرای افغانانو نیوکه کړې وي، خو اوس د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د پاسپورت ریاست د چارو د پایل په اړه خوښي ښیي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د بهیر ټولګډونه او دوامدار وساتي. د کابل ښار اوسیدونکو فاطمه او شاداب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
از دوباره شروع شدن فعالیت‌هایشان
د خپل فعالیتونو د بیا پایل پاړې خبر ورکړی. خلکو ته دا ډیره د خوشحالي خبره ده، ځکه کدا ریاست پرانیستای وي د خلکو ډیرې ستونزې به حل کړی شي.
هله کوم چې دغه روان دی او دغه لړۍ چټکه او دوامدار وساتل شي، ځکه ډیر خلک ستونزې بور سره لسی.
شاوخوا یو میاشت مخکې د پاسپورت ریاست چارې داسې مهال بندې سوې چې زرګونه کسانو د دغه ریاست دروازې سره د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره کتارونه جوړ کړي وو. طالب چارواکو د دغه کاربندیز لامل تخنیکی ستونزې ښودلې وې. د پاسپورتونو ډیری غوښتونکي ناروغان، سوداګر او د محصولونو ترڅنګ هغه کسان دي چې غوړی له افغانستان ووځي. که څه هم د طالبانو مشر د خپل سیمایزو چارواکو نه غوښتنه کړې و چې د زیاتې کډوالۍ د مخنیوي لپاره دی له هغو کسانو سره لنګدې خبرې وکړي او ستونزې دې ورحل کړي چې غوړی افغانستان پریږدي، خو اټکل کیږي چې د پاسپورت د ویش لړۍ تر ادې کېدو وروسته به د بېوزلۍ او ناامنیو له امله د افغانانو د کډوالۍ کچه نوره هم لوړه سي. د کابل پاسپورت چارواکو د آنلاین فورمو په برخه کې ځینې بدلونونه هم راوستي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات شریک نه کړل.
په خوست کې د هغو درملتونونو او روغتیایي کلینیکونو د تړلو لپاره عملیات پیل شوي چې قانوني جواز نه لري او غیر معیاري خدمتونه وړاندې کوي. چارواک کې که هم د غیر قانوني درملتونونو او کلینیکونو کرشمیر نشي، خو وايي په دې ولایت کې خپل سر کلینیکونه او درملتونونه ډیر دي. د بلې خوا د خصوصیدونکو د دې اقدام هرکلی کوي او له مسؤلانو غواړي چې د روغتیا په برخه کې دي د څارنې بهیر نور هم زیات کړي. نور حل په دې راپور کې
د خوست روغتیایی مسؤلین وایي په دې ولایت کې به هغه ټول روغتونونه، کلینیکونه، درملتونونه او کتنځایونه وتړل شي چې په غیر قانوني ډول په روغتیایی خدمتونو بوخت دي. د چارواکو په وینا غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي او دوی به یې مخه ونیسي. د خوست روغتیایی چارواکو یاد څرګندونی په ښار کې د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو پر مهال آزادې راډیو ته وکړي. د عام روغتیا رئیس صاحب ګل خالد ویل هیچا ته د خپل سر روغتیایی خدمتونو اجازه ورنکی.
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کوله، ان شاء الله د نن ورځې نو ورسته به دا کلینیکونه ټول بندیږي. تاسو په خپل ول دل چې محلاک شول ټول خصمشتي ولسونو ته دا موږ ډاډ ورکو چې پارتونو کې به ان شاء الله زه دې غزارنه تاسو ټول په امن کې اوسئ ان شاء الله.
په خوست کې ډاکټران او روغتیایی کارکونکو هم وایي خلکو ته باید عام روغتیا وزارت د پالیسیو او ستراتیژیو پر اساس کې خدمتونه وړاندې شي. مالج ډاکټر حبیب شانساری چې د خار د روغتیا برخه څخه د نظارت یو غړی دی وایي په خوست کې هغه شمیر معالجوي او د غاښونو کلینیکونه او درملتونونه ډیر دي چې جواز نه لري.
ډاکټر صاحبون چې جواز نه لري، هغه ډاکټر صاحبون چې مسلکي نه دي خدمات ترسره کوي، هغه د وخنې چې رسمي فارمسیس ونه لري خدمات ترسره کوي، دا د ولست پر پوزیان دي. او عام روغتیا وزارت او عام روغتیا ریاست په د ستراتیژي او پالیسي په نظر کې نیول سره ان شاء الله په دې اړوند اجرات کوي او دا به ولسمه دي پر بده په دې برخه کې کور کې ترڅو وکړای شو موږ ولسمه ته قانوني خدمات وړاندې کو.
په خوست کې د روغتیا د برخې کارکونکو د کلینیکونو او درملتونونو څخه څار او نظارت د باکیفیت او معیاري درملنې ترویجولو لپاره یو خې اقدام بولی. د خاخونو د برخې او معالج نورخان وایي
هغه ډول فعالیتونه چې د وخنې برخې کې د کلینیک برخې دي دوی تر سره کوي، هغه جواز ونه لري او غې د فره موږ متوجي شو چې هغه قانوني او جواز پیدا کو چې کله په موږ نه داسي یو فشار واردېږي یو موږ متوجي کیږو تر څو هغه ایکسپایر دوا چې دوه اقل منځ لري کو او ایکسپایر دوا ونه پلورو.
په خوست کې د پخوا په پرتله د نورو توکو د بیو د لوړېدو ترڅنګ د درملو بیې هم لوړې شوې دي. د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق له حکومتي چارواکو غواړي چې د روغتیا په برخه کې د نظارت پروسه پیاوړې کړي.
ولس غریب ده، د لاسو افغانۍ په قیمت او میپرازول غواړي چې مایدې لپاره استعمالېږي، هغه دوی په شل خرڅوي. انداسې د سار درد والا او نیډول په نامه عمومي ګولې هغه اوس په هغه ته رسېدل دي. ډیر شو افغانۍ ته د امارت نامه دا هیله ده چې دوی باید نظارت وکړي په مارکیټ کې او خلک ولس باید دوی سره همکار شي.
د خوست د روغتیایي چارواکو په وینا د هغو درملتونونو چې په تاریخ تیر درمل پلوري او هغه روغتیایي کلینیکونو او د ډاکترانو د کتنځایونو د تړلو لپاره به عملیات دوام وکړي چې قانوني اسناد نه لري. همداشان د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو روان بهیر به ولسوالیو ته هم وغځول شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له تیرې یوې میاشتې راهیسې دا درهم ځل دی چې روسیه د بلاروس لویدیځې پولې ته هغه جنګي الوتکې په ګزمه لیږي چې د اتومي وسلو د لیږ وړتیا لري. بلاروس په سیمه کې د روسیې متحد دی، خو اوکراینی چارواکي داسې ویره لري چې روسیه ممکن پر اوکراین د برید لپاره د بلاروس له خاورې کار واخلي. د دې موضوع جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
روسیه پرون د ستراتیژیک بمبارد دوه الوتکې چې د اټومي وسلو د لیک دوړتیا هم لري د بلاروس لویدیځې پولې ته ولېږلې. دا پوځي تحرکات داسې مهال کیږي چې په ټوله ختیځ اروپا کې ناندرۍ ډېرې شوې دي. په مینس کې چارواکو ویلي د روسیې د دغو دوو ټو دوه ویست ام درې الوتکو ملګرتیا نورو روسي او بلاروسي الوتکو کوله. د دې چارواکو په وینا په تیره یوه میاشت کې دا دریم ځل دی چې دا ډول ماموریت ترسره کیږي. د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې ځکه خړې پړې شوې چې دغه هیواد له اوکراین سره نږدې پوله کې پوځي تحرکات پیل کړي او ځواکونه یې ځای پر ځای کړي دي. د اروپا اړیکې بیا د روسیې له متحد بلاروس سره هم خرابې دي او اروپایي ټولنه بلاروس د پولان په سرحد کې د کډوالۍ د ناورین لامل بولی. اوکراینی چارواکو د بلاروس پر خاوره د روسي الوتکو پر غزمی اندېښنه ښودلې او ویلي دي ممکن روسیا پر دوی د برید لپاره د بلاروس له خاورې ګټه واخلي. امریکا او ناتو بیا روسیې ته پر اوکراین د برید له کبله د ناوړه عواقبو خبرداري ورکړې ده. د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس هم پرون شنبه سپیکټیټور مجلې ته ویلي ډیره لری ده چې د ناتو غړي هیوادونه دي د اوکراین د دفاع لپاره سیمې ته خپل ځواکونه ولېږي. د ویل اوکراین د ناتو غړی نه دی، نو ځکه داسې نه بریښي چې څوک د خپل ځواکونه ورولېږي. د امریکا د پوځ متقاعد افسر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې د اروپا او روسیې د چارو پخوانی رئیس الکساندر وینمن د آزاد اروپا آزادي راډیو ته ویلي روسیا غواړي د اوکراین پوځ وځپي.
د روسیې د پاوځ د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پاوځ ځپل طرح کړي دي. دا تمرکز اوکراینیانو ته دا امکان نه ورکوي چې خپل ځواکونه یوې ځانګړې سیمه کې ځای پر ځای کړي. ټاکل سوی دا اقدام شدید او ماتوونکی وي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجه په 2014 کال کې له هغه وروسته پیل شوه چې روسیې د کریمیا سیمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. مسکو د اوکراین په ختیځ کې پر روانو شخړو کې هم خپل لاسوهنه رد کړې ده. لویدیځ تحلیلګران وایي چې روسیې دا مهال د اوکراین سرحد ته نږدې 300,000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ.